ද වොෂිංටන් ඩීසී නා ද වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා දිව රේඩියෝ දේ
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د نهه ورځ د کال 2015 فروری د میاشتې 18 ده. دا وخت پاکستان کې د سحر شپږ، افغانستان کې پین نیمه، واشنگټن کې د ګل ورځ د شپې 8 بجې دي. په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته زه اشفاق مومن هرکلی وایم. لاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی. د پاکستان بلوچستان صوبې په ژوب سیمه کې د پولیو تختول شوي کسانو د خوشی کولو لپاره د لټون عملیات نور هم تیز کړی شوي او ایپ سی اس کار وایي چې و شکمن ترخګر یې په دغه کې نیولې دي. د یوکرین په ختیځ برخه کې د ډزبندۍ له وزنامې عملي کېدو په دویم ورځ هم په ډیبارډ سیو سیمه کې جګړه دوام لري. د فرانس، جرمنی او د یوکرین مشرانو په انخته اندېښنې ښودلي. د جرمنی چانسلر حالات ډېر نازک بللي دي.
Sicherlich gerade im Blick auf die Balzewo auch nicht anders zu erwarten. Dennoch appelliere ich und alle anderen, wir haben ja gestern
او د مصر جنگی الوتکو په دویم وار د لیبیا په ختیځ برخو کې د داعش وسلوالو پر ضد درنه بمباري کړي او په لسګونو کسانو د وجلې داوی کړي. دغه سیمه کې دوه ورځې وړاندې یو ویشت مصري ایسایان وجل شوي وو. قدر منردونکو په دینم ساته خبری خبرونه کې به په یو شمیر موضوعګانو راپورونه مرکه اوري. مونږ سره اوسې خو اول راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان بلوچستان صوبې په ژوب او لورلای ضلعو کې د ایف سی اس کارو د چاپمار عملیاتو په وخت د و شکمنه وسلوالو د نیولو دعوه کړې ده. د عملیات دغلته د پولیو د واکسینو ورکولو تختول شوې ډلې د بازیابه کولو لپاره شروع کړې شوې دي. د پولیو تختول شوې ډلې کې درې د واکسینو ورکوونکي او دوه ایف سی اس کار شامل دي. همدغه سیمه کې 15 د پی ټی سی ایل کارکوونکي هم اغوا کړې شوې چې لټون یې روان دي. دا کسان د ژوب مرغه کبیزې سیمه کې اغوا کړې شوې وو. د پاکستان سند صوبې کراچی ښار په بلدیا ټاون سیمه کې په یوې فیکټری کې د لګیدلي اور له کبله د وژل شوو کسانو د مقدمې نه سرکاري وکیل ځان وښکلی دی. شازیا هینجر وایي چې ورسره پولیس چارواکي هیڅ همکاري نه کوي یا مرسته هم نه کوي. یاد دی وی چې د نن دوه کاله وړاندې په دغه فیکټری کې اور د بتې نه ورکولو په سر لګول شوی وو چې پکې یو څل یو کم شپېته کسان ژوندي سوځول شوي وو. په پیښه کې نیول شوی کس رضوان قریشي چې د متحد قومي موومنټ د یوې سیمې انچارج دی منلی چې د دې پیښې په شا هم د دغه پارټۍ لاس دی. ولې د متحد قومي موومنټ پارټۍ د دغې نه انکار کړی دی. په دې ډله د وړاندې نه یو شمېر جرایمو تورونه هم دي او د مقدمې په وخت وکیلان او ګواهان ته دړکې هم ورکول کیږي چې پکې زیاتره وجل شوی هم دي. بلخو د پاکستان وزیر اعظم یا نواز شریف ویلي دي چې د بلدیا ټاون د پیښې مجرمانو ته به ضرور سزا ورکړي. د یوکرین په ختیځ برخه کې د ډزبندې شوې لوزنامې یو ورځ حمله ده شوې چې په خطر کې پریوتې ده، ځکه چې د روس په لاو وسلوالو د یوکرین د پوسټ ترمنس پر ډیوال سیو سیمه کې په یو بل د ډزو لړۍ جاری شوې ده. په دغه سیمه کې یاغي وسلوالو د یوکرین پوز په ګیره کې اخستې. بیلتون خوخي وسلوالو پوز ته د وتلو لار ورکړي خو په دې شرط به چې دغه ته بخپل وسله غورځي. ولې د یوکرین حکومت دغه مفکوره رد کړې ده وایي چې کومه فیصله چې د روس صدر، د جرمني چانسلر او د فرانس صدر سره د یوکرین صدر کړې وه د هغې تر مخه د ښار د یوکرین په برخه کې راځي. نه خو د یوکرین پوز او نه بیلتون خوخي خپل کسان دغه ځای څخه د وتلو لپاره تیار دي. د جرمني، فرانس او یوکرین مشرانو په دغه جګړه اندېښنې ښودلې دي او اروپایي څارنوالانو ته یې دغه ځای ته د سفر کولو امر کړی دی. د هند او سریلانکا چارواکو په ستراتیژیکي اړیکو مضبوطولو، د تجارت په سیوا کولو او د اوږدې مودې نه د پرتې لانجې د ختمولو پر سر خبرې ترې کړې دي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي او د سریلانکا نوي منتخب شوی صدر میتری پالا سیریسینا د جوهري توانایي په مت کې یو لوزنامه لاسلیک کړي چې ورسره د دواړو ملکونو ترمنځ ډېر امیدونه په اړیکو مضبوطېدو کې پیدا شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر منردونکو د ډیور ریډیو سره نه خبرونه تنه خپني غا د واشنگټن ډي سي نه غواګي د پاکستان بلوچستان صوبې په جوب او لورلای ضلع کې د پاکستان ایف سی اس کرو د لټون چاپمار عملیات نور هم تیز کړي دي. په دغه ځای کې څو ورځې وړاندې د ایف سی یو د بخن غوړم د پولیو یو ډله چې د واکسینو ورکولو کار یې ترسره کاوه سره د دوه خپل ایف سی اس کرو تختول شوې دي. د دغه لټون روان دی او دغه ځین څخه د پی ټی سی ایل 15 کسان هم اغواکل شوي. د ډیو رادیو خبريال نعمت الله سرحدي په دغه باندې نور تفصيل په خپل لاپور کې وړاندې کړي.
د چارواکو لخوا دغه عملیات د بلوچستان ایالت په ضلع ژوب، ضلع لورلای او ضلع کلاسیپلا او ضلع مستخیل په منځنۍ سیمو کې د تیر دوه شپو راهیسې جاری دي. په دغه عملیاتو کې ملیشا ځواکونه، لیویس او د ترګری په ځای جوړ شوي کمانډو ځواکونه په لوی تعداد کې شریک دي. سی په تاو د کیبزې کلی کې د چارواکو سره د شکمنو کسان یو نشته وسوه. سپه دوه طرفه دوزو کې یو لیویس چارواکی سخت ټپی سو، خو یو شکمن کس زی پر زی مړ او د یو د ټپی کس چارواکو د نیولو هڅه وکي چې هغه خپل ځان په بارګي موادو والو زاوي. دغه عملیاتو په حق له د سیمې یو خبريال محمود اریپال چې د وزانی ټلویزیون او رسپانی سره کار کوي و ډیواری ډې ته وویل چې دغه عملیات د ژوب او کلاسی پلاسخه د لورلای و نږدې سیمو ته ورزغول شوی دی. پاکستانی چارواکو مختلف کلی په ګیره کې اخیستې دي او څلور ورځې وړاندې په سیمه کې لا درکه شوي د پولیو دوه رضاکاران او دوه لیوي زیلکاران چې دغه خیال ظاهریږي چې نامعلومه وسلوالو برمته کړي دي په دغه سیمه کې موجوده دي سرا خوشې کړي.
آپریشن شدی مطلب کوم علاقه کې پروند د شپې چې پدې کې هغه دوه کسان چې خپل ځان وروکي پدې کې دوه کلکاران هم ځخمي شو. والی اسماعیل زیس او پدې کې شرم راکټر مرغه کې زی آیا کګل غرونه دا مکمل په کې راکې تاسو پر اوه کیلومتر باندې د لور لای په حدود کې نشه پردا باندې زیاته مطلب عملیات شریا شروع دي.
خوملیشا ځواکونو لخوا د دغه عملیاتو په حق له مطبوعاتو ته دغه خبر هم جاری کړل شوی ده چې په عملیاتو کې و شکمن کسان هم نیولې دي د پی ټی سی ایل او د لیویزو او د پولیو کارکونکو په تیښته کې ککړن دي. خو د آزادو منابعو څخه تر اوسه دغه خبرې تصدیق نه دي شوی. په دغه سیمه کې د تیر میاشتې پر څلورم تاریخ باندې د مسافر ګاډیو څخه لس کسان وتښتول شول چې د یو مړی ترلاسه شو او شپږ خوشی کړل شو، خو درې اوس هم د غوا رانو په قبضه کې دي. او درواني میاشتې په شپږم تاریخ باندې د پیټسل ادارې شپږ کارکونکو هم نامعلومه وسلوالو برم تکړل او څلور ورځې وړاندې هم په مرغه قبضه سیمه کې دوه د پولیو کارکونکو او دوه لیویزل کاران لا درکه سوي دي چې هم دغه خیال ظاهریږي چې نامعلومه وسلوالو برم تکړي دي. سید د دره خوشکولو د پاره په شاوخوا سیمو کې چارواکو دغه عملیات پیل کړي دي، خو تر اوسه پورې دغه برمته سوي خلک نه دي مندلې. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیوا ریډیو، چمن.
د یوکرين پر ډیبارت سیو سیمه کې د یوکرين د اسکرو او د روسپلا او وسلوالو ترمنځ انخطا لا هم جاری ده. دا په داسې حال چې په دغه ځای کې د لزبندۍ نن دویم ورځ ده. د جرمني، د فرانس او د یوکرين مشرانو په دغه پیښه یا په دغه انخطا باندې سخت اندېښنې څرګند کړې دي. په دې د وایس اف امریکا راپور تاسې ته زموږ همکار محمد علمګیر وړاندې کوي.
ختیز یوکرین کې دوه ورځې ډزبندی هغه وخت د ختمېدو خطر سره مخ شوه کله چې روس پلاوا بیلتون غوښتونکو او د یوکرین د فوز ترمنځ د دیبالسیو په سیمه د توپ بمباره تبادله وشوه. دیبالسیو نه د ریلګاډو هر لار تیریږي او یاغیانو یوکرینی عسکر د غلطه گیر کړي. بیلتون غوښتونکو د کیو عسکرو ته د سیمه نه د وتو لار د وسلې غورځولو په شرط پریښو دي، خو یوکرین دغه وړاندیز رد کړي او دریز یې سرګند کړي چې دا سیمه د یوکرین خوره ده او دغه ډزبندي د روس، جرمني، فرانس او یوکرين د مشرانو روسي مذاکراتو په نتیجه کې پرځای شوه. د ډزبندي دغه لوزنامه غواړي چې د یوکرين ختیځ برخو نه به یوکرينی حکومت او بلتون غختون کې خپل درنه وسله وباسي، خو یو اړخ هم په دې عمل کولو ته رضا نه ده خودلې. د دیبالسیو په جګړه جرمن چانسلر میرمن انګلا مرکل، فرانسوي صدر فرانسوا هولاند او یوکرينی صدر خاغلی پوروشنکو اندېښنې څرګندې کړي او غږ یې کړي اروپایي امنیتي سارانه کوونکو ته د یاغیانو په قبضه کې د سیمې ته رسایي ورکړي شي.
دی لاګه اس فراګیل داس وا sicherlich gerade im Blick auf die Balze war auch nicht anders.
German Chancellor Merman Angela Merkel wai halat nazuk ti hoche di balsiv simita ukatli shi nu mungta andaza wa che dasib kigi. The Ukraine force wayand اندری لایسنکو کیو کې خبريالانو ته ویلي د تیر خالی شپې ډزبندې نه راپدې خو عسکرو باندې یو سل دولس واره ډزې شوې. د زیاتوي پروان حالاتو کې د درنې وسلې د غزینې د وباسلو نکاسر دي. د اووزره یوکرینی فوز د بالسیو سیمینا د وټو ته پرې خودو وړاندې سره یاغیانو د خبره هم په ډاګه کړي چې دا خاربني سي. د دیبالسیو د اورګاډو یا ریل لارې د یاغیانو مضبوط مرکزونو لوهانسک او دونیسک سیمو سره لگی.
По Дебальцево, все равно Дебальцево забрать нам, потому что Дебальцево это наша земля, это не украинская.
یو روس پلاوا بلتون غختون کې چې ځان سکورپین خای وای دی بالسیو با مونږه خامخا نیسو ځکه چې دا زمونږ خپل خوره ده او یوکرين نه دی. دا زمونږ وطن دی او زمونږ اولس په آباد دی. د دغه ځای خلک د هغه خلکو لاندې ژوند نه کول غواړي کوم چې دغل تراغلی او خپل واک د دې ځای په خلکو تپل غواړي. بلخوا یورپی ائتلاف په نور لس نورو کسانو بندیزونه لګولي چې یو پکې د روس نائب د دفاع وزیر هم شامل دی. دغه بندیزونه په نه ادارو هم لګیدلی. بندیزونو ښکار کسانو او ادارو حسابونه با کنګالول شي او د کې راغلي کسانو باندې سفری بندیزونه هم روانه لانجې کې د لاس لرلو په تور لګول شي وي. روس وايي د بندیزونو تبا برابر جواب وايي. ماسکو دا ګام غندلې او دا غیر منطقي او غیر مستحکم بللې. د روس په فکر د ډزبندې خبرو په محل دا اعلانات شي وي. پرون د ملګرو ملتونو لخوا هم جاری یو بیان کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي خاغلی بانکیمون د بیلاروس پایتخت منسک شوی مذاکراتو په اډانه د شوی ډزبندې هرکلی کړي. خوره دې پس راپور ته تاو تریخوالی باندې خپل فکرمندي هم سرګند کړي او په ټولو خواو یې د سولې د شرایطو باندې د عمل کولو غک کړي. د تیرې اونۍ دغه ډزبندې باندې رسیدو والا سلور وانه مشرانو هم غک کړي د دیبالسیو جګړه د ختم شي. دغه مشرانو کې روسي صدر خاغلی پوتین، د فرانسوي سیال خاغلی هولاند، یوکرایني صدر خاغلی پوروشنکو او جرمن چانسلر میرمن مرکل شامل دي. یوکرین او غربي طاقتونه په ماسکو تور لګوي چې ختیځ یوکرین کې د لانجه دوی جوړ کړي او روسي جبوین کې ختیځ یوکرینی وسلوالو لا ګول بارود مرسته ورکوي. کرملن بیا بیا دغه تورونه رد کړي او وایي عسكر او هیواد یې د ختیځ یوکرین روان حالاتو کې هیڅ رقم لاس نه لري.
د لیبیا په ختیځ برخه کې د داعش وسلوالو پر ضد د مصر جنگي الوتکو په دویم وار باندې هم بمباری کړې ده. دی په دغه بمباری کې په لسګونو د داعش وسلوالو او د عام خلکو د وجنې دعوه کړې ده. په دغه باندې نور تفصیل زموږ همکار سمینه حسن د وایس اف امریکا په راپور کې وړاندې کړي.
د لیبیا فوزی مشران وای د دولت اسلامي مضبوط مرکز درنا کې بمباری کې په درزنونو تندروا او یو شمیر عام خلک وژل شوي. دا علاقه د هغه زګینه 1300 کیلومتر په مشرق کې ده چرته چې د ایس تندرو یوش مصری عیسایان قتل کړي وو. د مصر صدر عبد الفتاح السیسی په ټلویزیون وینا کې د دې قتلونو د فوري جواب ورکولو ژمنه کړې وه چې دغه قتلونه ناتر سات راهګری هم بللې.
ان مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد وبالاسلوب والتوقيت المناسب للقصاص من هؤلاء القتله.
په عربی ژبه کې هغه وایي چې مصر دا حق لري چې د ناتر سره قاتلانو ته د دې جواب د خپل خوخي په طریقه او په مناسب وخت ورکي. او ما د قومي دفاع کونسل ته هم ویلي چې په دې مسله د نظر وساتي. دغه هوایی حمله پس دغه ویډیو شوی چې د اتوار په ورځ آنلاین خبره شوی وه او پکې دغه تنانو نسرونه وهلی کیږي چې نږدې میاشتو کې د خپلو مسلمانانو کارکوونکو ملګرو نه جدا کولو پس آی اس په لیبیا کې یرغمل کړی وو. په دې هوایی حمله کې د لیبیا جنگي جازونو هم برخه واغسته، خو ویډیو نه دا واضح نه ده چې دغه قتلونه کله شوي وو. د آی اس تندره وډلې د انګریزي ژبې میگزین کې د دې وحشیانه اګام تصویرونه سه دوه هفته مخکې چاپ شوي وو، او دا لاول ځل دی چې دولت اسلامي د خپل مرکز شام او عراق نه بهر په یو ملک کې په دومره خټه کچا قتل عام کړی. په ویډیو کې دغه تندرو دړکه هم ورکړي چې دوی به دولت اسلامي تر د روم پورې غځوي. د دغه قتلونو په وجه مصر د یوې هفتې دپاره په ټول ملک کې د قومي سوګ اعلان هم کړی دی. د مصر صدر السیسی د ګل په ورځ د فرانس صدر فرانسوا اولاند سره هم په ټلیفون خبرې کړې، او دواړو مشرانو په دې بحث کړی چې آی اس لخوا خطراتو پر ضد د ملګري ملتونو د سیکیورټي کونسل نوي ګامونه څومره اهمیت لري. د یو این سیکیورټي کونسل دغه قتل عام غندلی دی او وایي چې دې سره د آی اس بربریت یو وار بیا ښکاره شوی چې د دوی د لاسه د هرې عقیدې، فرقې او قومیت خلک د ظلم ښکار دي، او دغه ډله د انسانیت د بنیادی درجې نه هم لاندې غورځېدلې. د اتوار په ورځ د وایټ هاوس پریس سیکرټري جاش ارنست هم دغه قتلونه بزدلانه ګامونه بللې دي، او په یو بیان کې ویلي چې د آی اس د ظلم هیڅ انتها نشته. دې پیښې ته د نړۍ مذهبي مشرانو هم عکس العمل ښودلی دی. د مصر الازهر اسلامي مرکز ویلي یو مذهب هم د دې قسمه وحشیانه کارونو اجازت نه ورکوي، او د الازهر مرکز امام اعظم محمد احمد الطیب په عالمي تنظیمونو غږ کړی چې د تشدد لار دی ونیسي، چې په تیرو شلو سلیزو کې ته دسې قسمه د ظلم او جبر نه ډک کارونه نه وو لیدلی شوي. د رومن کیتولیک چرچ مشر پاپ فرانسیس هم په دې مرګونو خفقان ښودلی او وایي چې موږ تش د خپل خدای نه پناه غوښتلی شو. د مصر صدر السیسی د خپلې کابینې ځینې غړو سره د ګول په ورځ د مصر غټې ګرجې ته ورغلی وو، او هلته یې پاپ توادروس دویم او د ملک عیسایي ټولنې سره په دې قتلونو خواخوږي کړي.
د هند او سریلانکا چارواکو په مختلفو مدونو کې د همکاري په سیوا کولو باندې خبرې اترې په نوې دلی کې کړې دي. د سریلانکا صدر دا وخت د هند په سفر دی، او دغه د هند وزیر اعظم سره یو لوازنامه هم لاسلیک کړې ده چې پکې په جوهري مت کې د همکاري په سیوا کولو لاوس شوی دی. په دې باندې نور تفصیل د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکار زاهد خټک وړاندې کوي.
نوی دلی کې ګل پورس خبرو تر ورستو د سریلانکا او هند مشران خوشبین ښکارېدل. په داسې حال چې د سریلانکا صدر ماتریپالا سریسینا خپل لومړی خارجي سفر لپاره هند پړاو ګرځولې. د هند وزیر اعظم نریندر مودي د ډیرو لویو مواقعو یو مهمه ورځ ګرځولې.
وی آلسو شیر ا براډ رینج اف انټرست اکونومک ډیولپمنټس فار اور کنټریز
مونږ ډیر زیات شریک مفادات لرو. دواړو ملکونو اقتصادي خوشحالي، امن، سولي آسیا کې سوکالي او په سیمه کې سمندري لارو امنیت ځنی مهم دي. زما په ګمان زموږ دواړو هدفونه یو بل سره تړلي دي. زموږ سوکالي او امنیت یو بل نه بېلېدای نشي. صدر ماتریپالا سریسینا څوک تیره میاشت یو غیر امکاني ګټې سره واک ته رسیدلې. دواړو ملکونو ترمنځ موجوده اړیکې نورې مضبوطولو په اړه خبرې وکړې.
ریګارډینګ آل دیس فیلډز ډیفنس اکونومیک اند کمرشل ناو وی آر ان دی پارت آف
دې ترجمان د لارې وای دی ټولو مدونو دفاع، اقتصاد او تجارت دی ټولو کې مونږ ډیر پرمختګ په لار روان یو، او دا سفر دغه پرمختګ کې یو مهم پړاو دی. تر ټولو مهمه لوزنامه هغه ده چې پکې هند به د سریلانکا د نیوکلیایي توانایي لپاره ټول نظام جوړوي. وزیر اعظم مودي وایي دا دواړو ملکونو ترمنځ باور څرګندوي. دوی به دفاع او امنیت په مدونو کې هم همکاري نوره پراخوي. د سریلانکا صدر لخوا خارجي ملکونو کې د هند لومړی سفر کول څرګندوي چې نوی صدر تعلقات بیا بحالول غواړي چې د ملک خارجه پالیسۍ کې توازن راشي. د سریلانکا پخوانی حکومت چې مشري یې مهندا راجاپاکسه کوله د چین سره نږدې اړیکې جوړې کړې وې. چا دغه ملک کې بندرونه جوړولو لپاره په بلیونو ډالر خرچ کړي. د سویلي آسیایي چارو شړنکار اس ډي مونی چې نوی دلی کې د دفاعي چارو تحقیقي مرکز سره کار کوي وای هند اندېښنې لري چې بیجینګ خپل سویلي پولو باندې ستراتیژیکي اساسې جوړې کړي.
پارتیکولرلی وین دی اکونومک پریزنس از ترانسلیټډ انټو ستراتیژیک پریزنس دټ از ویئر دی میجر وری ارایز.
دی وای په خصوصي توګه کله چې اقتصادي موجودګي مطلب ستراتیژیکی موجودګي وي دغلته بیا د اندېښنو خبره راشي. هند به غواړي چې سریلانکا ته دا تاثر ورکړي چې خپل اقتصادي همکاري چین سره جاري ساتي، خو حساسه مدونو کې باید د هند مفاداتو خیال وساتي. د سریلانکا حکومت کولمبو کې د بیجنګ په مرستو جوړیدونکي نوي ساحلي ښار جوړولو منصوبې ته د بیا کتنې امر کړی. دغه منصوبه 1.5 بلین ډالرو پروجیکټ دی او پرې هند غټې اندېښنې څرګندې کړې وې. په دې تمه چې سریلانکا به د چین اثر نه لرې وساتي، ښاغلی مودي به هم بله میاشت د سریلانکا سفر کوي. څېړنکاران ګڼي سریلانکا لپاره به دا یو چیلنج وي چې د هند او چین سره خپلو اړیکو کې توازن وساتي.
امریکا کې د کورونو جوړولو په کاروبار کې عموما سړی یا نارینه زیات ښکیل دي یا په دغه کې زیاته شمیره ده هغې ده، خو په دغه کې اوس د ښځو په شمیره کې هم اضافه روانه ده. په دغې د وایس اف امریکا راپور تاسې ته زموږ همکار فوزین جمبی به وړاندې کوي.
دلته په امریکا کې هم ځینې کارونه داسې دي چې هغه بس سړو دپاره مخصوص ګڼل کېږي، او که ښځې د قبول کوشش کوي نو شل مشکلات ورته مخې ته راځي. د مثال په توګه لکه د کورونو جوړول یا د آبادۍ کار چې شو، په عامه توګه دا ګڼل کېږي چې دا کار بس هم سړی ښه کولی شي. او د همدغې وجې چې کریسا ولف دا کار شروع کړو نو هغې هم څه په اسانه کامیابي ونه موندله. هغه وایي چې زه لا وړه وم چې زما مور پلار د دې دنیا نه لاړل، بیا به زه کله یو د خپلوانو کورنۍ سره پاتې کېدم او کله بل سره. خو په شروع کې چې زه کومو خپلوانو سره اوسېدلم نو هغوی د آرټ او تصویر کشي کار کې ډېر مهارت لرلو. دوی د یونان نه راغلي وو او هلته به په کورونو او ګرجو کې دغه د آرټ او فن نمونه جوړولې. دلته امریکې ته چې راغلو نو هم دغه کار جاری وساتلو. دوی به په ګرجو کې د آرټ او ګلکارۍ والا کار کولو، خو ورسره به د تعمیر او آبادۍ والا کار هم کولو، ځکه چې دوی ته پیسې خو هم پکار وې ژوند تیرول د پاره، او آرټ باندې څه خاص پیسې نشو ګټلې. بس نو هم هغه وخت زما د هر څه سره شوق پیدا شو او ما ویل چې لوی شم نو هم دغه کار بکوم. او رښتیا هم په لوی والی هغه دغه کار ته لاس واچولو. خو هغه د شورو د ورځو کیسه کوي، وای چې یو ورداسې وشو چې زما پورا دا یقین وو د یو کار په حق لا چې دا به هم ما ته په لاس راشي، ځکه چې یو ښځه خاون وو کور جوړول غوښتلو. ما ته د نقشې جوړولو د پاره وویل او بیا زما والا نقشې ډېره خوښه هم شوه. ښځې خو یې سر ډېر زیات تعریف وکړو. ما ګڼل چې بس کار وشو، دوی به د کور جوړولو کار هم ما ته راکړي. خو چې زه د هغوی د کور نه راتلو کې شوم نو شاته مې د سړي آواز په غوږ شو چې ویلې هیڅ چرې نه، داسې څنګه کېدی شي چې زه یو ښځې ته د آبادۍ کار ورکړم. نو هغه وخت ما زړه کې وویل چې ښه نو دا کار داسې دی. ولی خیر کریسا همت بای نه للو، او نن سبا د هغې تعمیرات والا کاروبار مخ په ترقۍ روان دی. د واشنگټن ډی سي په سیمه کې شتمنو خلکو دپاره داسې داسې کورونه جوړوي چې څومره خوی پرې انعامونه هم ګټلي دي. اصل کې د هغې په تعمیراتو کې د آرټ او فن کومه ښکلا چې وي نو هغه ډېر یو خاص سیز وي. او کریسي ګڼي چې ګو چې د آبادۍ په میدان کې د ښځو راتلل څه آسان کار نه دی، په دې چې دلته د سړو واک اختیار سیوا دی. خو بیا هم زما د زړه خواهش دی چې نورې ښځې او ځوانان جینکۍ دې هم دې کار طرف ته راشي چې دا زه کوم. ما ته د دې کار کول ډېره خوشحالي او مزه را بخي.
او اوس باندې کوي دا ریا چې د امریکا د حکومت نظر لري
په یوکرین کې د روس د وسلو په زور د روس پلوا بلتون خوخو په یوکرین د حمله کولو، او په شام او عراق کې د اسلامي مملکت د قیام د پاره د مبارزه کوونکو تحریک د ترهګر حملو د خطرو له سببه د امریکای او بحر اوقیانوس نه د پوري غاړي ملکونو ترمنځ د اتحاد د تیر کال نه لوی ازمیخ سره مخ دی. خو د یورپ او یوریشیا د پاره د امریکای نائب خارجه وزیر وکټوریا نولند خپل یو بیان کې ویلي دي چې د بحری اوقیانوس اتحاد یا نیټو د دې ټولو ازمیختونو د تابعیت کول وستوان لري. میرمن نولینډ زیاته کړې ده چې نیټو یو دفاعي اتحاد دی او د دې مقصد د زورګیری مخه نیول دي، خو که په دې مقصد کې ناکامي رامخته کیږي نو بیا اتحاد له لازمن ویښ بیدار اوسېدل پکار دي. په نیټو اتحاد کې شاملو ملکونو کې هر ملک لازمن چې په کال 2014 کې ویلز کې د نیټو د سرمشرانو په غونډه کې شوې فیصلې عملي کړي. په دغو فیصلو کې د نیټو اتحاد په مشرقي سیمه کې په نمبر نمبر خو مسلسل هوایی، زمینی او سمندري فوزونه تیار ساتل، د تیار اوسېدو په عملي منصوبه عمل کول، او په ویلز کې د دفاع په کارونو د اخراجاتو کولو په شوي لوز عمل کول شامل دي. په دې کې د اتحادي ملکونو خپلو دفاعي بجټونو کې کمینی کول، او په نیټو کې د شاملو ملکونو د ملکي پیداوار 2% په دفاع د لګولو لوز هم شامل دی. د آی ایس آی ایل او د دې د ملګرو ګوندونو خلاف جنگ کې هم په عالمی سطح د ملکونو ګډون پکار دی چې دا شان دا مسله په سیاسي، اقتصادي او فوجي ذریعو اوار کړی شي. په دې کوششونو کې یورپ نه سلویخت اتحادي او ملګري ملکونه برخه اخلي، خو دې ملکونو لا داسې قوانین منظورول او عملي کول پکار دي چې د هغو تر مخه آی ایس آی ایل لا د جنگیالو د برتی کولو او د پیسو ټکو راغونډولو کارونه تالا ترغه شي. په اقتصادي محاذ امریکي او اتحادي ملکونو لای پکار دي چې د بحري اوقیانوس د لوزنامې د ملکونو ترمنځ د ټوله سیمه کې د تجارت او سرمایه کارۍ په باب له خبرې اترې تونډې کې، او د یورپی یونین او د امریکي ترمنځ د آزاد تجارت تجویز شوی لوزنامې لا اخیری شکل ورکړي. میرمن نولینډ خپل بیان کې نور ویلي دي چې د صفا سوتره کار باپار او د ایماندارو سیاستدانانو د حفاظت په خاطر هغه خلق دي د منځ اوستې شي څوک چې دا صفا نظام د خپل ګنده دولت او د دې دولت د جماعدارۍ په زور پلیتول غواړي. میرمن نولینډ د خپل بیان په اخر کې ویلي دي چې یورپ او امریکې له په مالدووا او جارجیا کې د جمهوریت د ودې، د خی حکمرانۍ د قیام او د قانون د بالادستۍ لپاره په شریکه کار کول پکار دي. امریکې او اتحادیانو لای د آرمینیا د پاره هم خپلې دروازې لازمن پرانستې ساتل پکار دي. بیلاروس کې ورله د جمهوریت او د بشري حقونو مرسته پکار ده، او دفاعي لحاظ سره ورله د یو داسې مضبوط آذربایجان د پاره کار کول پکار دي څنګه چې د اقتصادي ودې او د سیمې د سلامتیا په کارونو کې مضبوط دي. د کال 2014 مسلو د بحری اوقیانوس اتحاد د ضرورت د حیثیت نه زیات حیثیت کې راجوندی کړی دی. په نیټو اتحاد کې شامل ملکونه دي د یو متحد، آزاد او قلار یورپ د مقصد د حصول، او په عالمی سطح د قانون د بالادستۍ، د جمهوریت د ودې، د امن و امان، آزاد تجارت او د عالمی بشري حقونو د ځلانده عالمی معیار د قائمولو د پاره خپل کوششونه جاری وساتي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگتن ډی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
قدرمن اردن کو تاسو د ډیو رادیو سهرنۍ درې ساعت خبرونه ته نه خپنې غد واشنگتن ډی سی نه وغږی. د دغه درې ساعت خبرونه لومړی برخه نیم ساعت خبری خبرونه هم دې ځکه پای ته رسیږي. د دوه ساعت سهر په خیر خبرونه لپاره زمونږ همکاران سمین احسان او محمد علمگیر بس تاسو قربانی نوشروان قلندر با تاسو ملمانی بخنه غواړم. سمین احسان او نوشروان قلندر نو ضرور دغه پروگرام کې د غی سر برخه واخلی او دغه پروگرام نه خوند واخلی. دغه دوه ساعتو لپاره به زه اشفاق مومن سره د خپل همکار زید خټک ستاسو اجازه واخلو. دا لفه مړه.